برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجود خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو ازادي راډیو په منځني څخه د ولش پښنوی په افغانستان کې اوري د بریتانیا سری اعظم ویل ویډیز باید پر روان وضعیت کې د افغان حکومت ترڅنګ ودریش
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو
د بوریس جانسن د دې څرګندونو ترڅنګ به د افغانستان د روان وضعیت په اړه په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو اندېښنې در سره شریک کړو د ارګوی سرچینې چې نوم نه اخلي وایي طالبان سوله نه مني او وایي طالبان وایي چې کابل د حکومت پریشتي دا موضوع می د سیاسي چارو لوي وکټون کې سره شریک کړه
د طالبانو دری د سولې او جوړجاړي په حق له خامغه په خوانې دری دی چې مونږ به د بری په اسمان د سپاره کابل ترازو
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد مهم را شخوله
موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا رنګ سي یا تشکیلات رنګ سي
تر نه بجو یو شمیر نور مطالب هم درو تر هر څه مخکې خبرونه ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړه ډنمارک واړي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړي او د اروپایي خبریالانو فدراسیون ټینګار وکړ چې افغان خبریالانو ته دي د پناه ورکولو هڅې پراخ شي د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر شزون جنو او ماشومان د ورستي او پراخو جګړو او تشدد د اغیزو لکبل اندیشنه شو دي د یونیسیار د راپور لمخي د تیر می میشت له پای رئیس د جګړو لامل ل خپل مينو شاوخوا دونیم لکه بي ځای شو افغانانو په سلو کې اتیا شز او ماشومان دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویاندي شابیا مانتو پرون په جنوا کې خبريالانو ته د څرګندونو پر مهال د ارقام ټکان ورکوونکو وبلل او ویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شي د خبرداري وړ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو د ادارې د یو ګډ راپور لمخې چې تیر میاشت خپور شو د روان 2023 کال په لومړۍ نیمه کې د روان لسیزې د بل هر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله په افغانستان کې زیات شزې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي های کوماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشاري پترس کې خبريالانو ته وویل
موږ به پر روانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسو او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي
جرمنی ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوښتنلار د ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره په کندوز کې دیرو او له افغانستان د ټولو جرمنی ځواکونو د وټولو بهیر په 13 جون میاشت کې پای ته ورسید په 13 دولسیزو کې شاوخوا یو نیم لک جرمنی سرتیرو د افغانستان په پوځي ماموریت کې وخت په وخت ګډون وکړ چې په دې ترڅ کې 950 پوځیان وژل شوی دی د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هواد لټولو وګړو غوښتل چې له افغانستان ووسی د ای بی سی نیوز خبری چینل د راپور لمخې جيب کوفوت په افغانستان کې مخبوزیتي دوه بحران یو بحران ته اندیشنه څرګنده کړې ده او وضعیت جدي بللې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې په کابل کې د دې هوا سفارت تړل کې شي خود وویل چې د امنیتي دلایلو له کبله دقیقه نیټه نشي شوډلې دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه پر د ډنمارک پارلمان له افغانستانه د 15 افغانانو پر سلو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د دې هیواد لپاره کار کړي او هغوی ته په دې هیواد کې د 2 کلنې استوګنه وړاندیز وکړه ډنمارک په کابل کې خپل سفارت په 2016 کال کې پرانیست د اروپای خبریالانو فدراسیون په جرمنی او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل شخ پر کړي او د اروپای ټولنې له غړو هیوادوی غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي اف جی پرون په یو بیان کې چې د دې ادارې پر وې پاڼه خپور شو د افغان خبريالانو د ملاتړ لنړیوال کمپاین څخه چې د اگست په 14 نیټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړ. د اروپای خبريالانو د فدراسیون د راپور لمخي اوسمال په افغانستان کې ل 1200 زیات خبريالانو او درسي نسنیو کارکونکو خپل دندې له لاس ورکړې دي او زیات شمیر تر ګواښلاندې دي. ای اف جی ویل دي چې د جګړو له پراخېدو او د افغانستان پر جنو سیمو د طالبانو له ولکې وروسته یو زیات شمیر رسنۍ بندي شوې دي. د بیلاروسي محکمې پرون د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې وی پاڼې د افراطي وی پاڼو په توګه ونومولې. د زیرکله دات آی او په نوم خبری وی پاڼه تیره میاشت د توت دات بای د خپلواکي آنلاین خبری شبکې د خبريالانو لخوا جوړه شوې و. خو د بیلاروس حکومت د دې شبکې چې ډیر پلویان لري بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمیر کارکونکو له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. توت دات بای یو لړۍ رومنلو وی پاڼه و چې په بیلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو په اړه راپورونه خپرول. په بیلاروس کې د ولسمشۍ پر وزرشن انتخابات چې د الکساندر لوکاشنکا د واکمنۍ موده تمدید کړه له بې سارو اعتراضونو سره مخامخ شول. اوسه جرډو په منځنۍ سبد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتو، ناتو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ارګ کې سرچینو ازادي رډو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بې واکه کېدو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اشرف غني او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب ډیر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څوونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخ کې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکی وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغیز یادونه کړي. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه د محل له افغانستانه د خپل ماموریت د استلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یو هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډیر زیات شکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نشرو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ وای په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو لکبله درامینسته شوی تشدد لکبله سخت اندېښنه لري. ستلتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا لغونډې وروسته په یو بیان کې ویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماټیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوښی چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوی راغلی دی چې دوړو مشرانو د بلخ لوالي، د شاهین قول اردو له قومندان او د دې ولایت امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیرا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. اتا محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزه په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړی جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر روستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاتسونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرخو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو، ولسی پاتسونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تون غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پریکړه ده، نه ده ملت دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي، او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي، او په مرګ به د دوی چاره کېږي، او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي، او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید او شرط سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غواړي نمونه افشا شي، پرون جمعه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غني او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي، خو وایي چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت به کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت دو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی د یوې موقت ادارې جوړې دوته چمتو دي، خو طالبانو ورته ویلي چې کابل پریږدي بل څه نه منو. یو وخت حکومت د طالبانو خبرې نه منلې، اوس طالبان د حکومت خبرې نه مني، نو دا سوله به څرنګه شي؟ دا پښتنه مې په کاناډا کې د سیاسي چارو لمیشت کارپو ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
دا پښتنه ډېره ستونزمنه ده. اول دا چې تر اوسه پورې طالبانو د سولې او جوړجاړي په حق له خامغه په خوانی دریز دی چې مونږ به د بری په اسمان د سپاره کابل ترازو. مګر خبره په دې کې ده چې کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې څه د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل ډېر پراخ شهري او مدني انفراستراکچر لري. په کابل کې د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو ولایتونو استازي نمائندگان وسیږي. په افغانستان کې په د افغانستان دولتي مرکزی فعال ادارې چې تقریبا د هیواد زیاتو خلکو ته کار او وظیفې او مشغولیتونه پیدا کوي. نو د کابل تر اتک د کابل نیول دا اسانه خبره نه ده. او په کابل کې
وبخشي کچرته تاسو دا خبره ومنل شي چې په کابل کې تغیرات راغلي دي، خو عین تغیرات په د افغانستان په دوه نورو لویو شهرونو کې هم راغلي و، لکه کندهار او هرات، خو طالبانو هغه شهرونه لاندې کړل.
دا منم چې په هغه ځایو کې د طالبانو برای ډېر عوامل لري. یو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ځکه چې فیت نه درلود چې په یو وخت ټول ولایت ته رسیدګي وکړي، او زمنن په هغه ولایت کې یوازې ساتونکي پاتې وو چې هغه جنگي قطعات نه دي. که چېرې طالبانو د نسال په ډول په قندوز کې د قلوردو قرارګانی ولي وي، د قلوردو ټول جنگالي په نور ولایت کې په وظایفو مصروف وو. په قرارګاه کې د 300 اسکر پروت و چې هغه جنگي اسکر نه و. د افینیول دا کوم په نظامی لحاظ باندې کوم ډیره معجزه آسا لاسته راوړنه نه ده. همدغه وضعیت د ولایتونو او د ولسوالیو په امنیه قمندانیو او د ولایتو په دفترونو او د ولسوالیو په دفترونو باندې دی چې هغه څه کم لس 15 شل یا ډیر زیات سل ساتونکي درلودل. نو دا څه چې طالبانو تر اوسه ترلاسه کړی دي په نظامی لحاظ باندې دا کوم لوی جنگي مهارت او برای نشي حسابېدلی. مگر دا باید په پام کې ونیسو چې شری طالبان دا ولاتو کې خپاروي او دوی مجبور دي چې دوی د کابل د نیولو لپاره خپلې جنگي قواوې راټولې کړي. په کابل کې د 5 میلیونو انسانانو لپاره د طالبانو حداقل 10 زره جنگیالي په کار دي. دوی مجبور دي دغه ولایت چې نیولې دغه بیرته خوشي کړي.
دلته ولې دا خبره ومنو چې په کابل کې چې دا کوم کسان دي دا ټول د افغانستان له حکومت دفاع کوي، ځکه چې په دینورو ولایتونو کې چې طالبان ورغلي دي، مثلا په غزنی کې هغه د والی هم حکومت نیولې دی له طالبانو سره، هغه جوړ شوی وو. په هرات کې اسماعیل خان له طالبانو سره یو ځای شو او ویډیوګانې هم خپرې کړې، او همداسې په ځینو نورو ولایتونو کې. نو دا امکانات هم شته، خلک ډیر په تنگ دي، ممکن په کابل کې د حکومت دننه ځینې کړي له طالبانو سره لاس یو کړي.
او د اسماعیل خان په باره کې باید وایم چې هغه له طالبانو سره تماسونه او ارتباطات له پخوا درلودل، او دا د تعجب وړ نه و چې هغه د هغوی سره خواخوږي او ته تسلیمي ورته اعلان کړه. مګر په مجموع کې که چېرې وکتل شي، په هېواد کې جګړه په دوه بعدو روانه ده. یوه جګړه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د جنګلې ترمنځ ده، دوهمه جګړه د طالبانو او د ولسي خلکو ترمنځ ده. دا جګړه تر اوسه پیل شوې نه ده. ولسي خلک مصالح نه دي، ولسی خلک په نظامی تشکیلاتو کې نه دي. هغه ته وخت پکار دی چې په روزمره ژوند کې د طالب قساوت وویني او هغه ته خبرګون وخی.
ډاکټر منیر احمد.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونې خبرې کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ناروی ټو ډی ورسپانې د خپل هیواد د دفاع وزیر خبرې خبرې کړي چې وای طالبانو د افغانستان د خاورې پراخي برخې ونیولې او دا هیواد د یوې بشپړې کورنۍ جګړې په لور روان دی. د ناروی دفاع وزیر اریک کریستوفرسن همداراز ویلي افغانستان هغه هیواد دی چې دوی د شیګنی او شکیدو هیله لرله، خو اوس دا هیواد د بدمرغۍ لور ته روان دی او دا بدبختي لا پوره نه ده پیل شوې. د برتانیا دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې القاعده ممکن بیا افغانستان ته وګرځي. د سکاتلند هیرالد رسپانی د برتانیا د دفاع وزیر بن والیس په قول کې چې په دې اندیشمند چې د القاعده څو ملیتی تروریستي ډله به بیا په افغانستان کې فعال شي. د افغانستان د اوسنی وضعیت پر د امریکا په پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ اچولې ده. میرر رسپانی د طالبانو تر لاس بری پوری لیکلی چې ولی د امریکایي پوځانو وتل د القاعده برای ګنل کیږي. د بریتانیا یو رسپانی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د بریتانیا د 10 میلیارد پاوند مصرف او 450 بریتانیي پوځانو د وشل کېدو یادونه کړي او لیکلی دي چې لدی هیواد وتل به د لا ډیر لګښت او په نړۍ کې د بریتانیا شهرت د زیان سبب شي. د بریتانیا بلی ورسپانی میل کابل ته د طالبانو له نږدې کېدو سره له دې شاره د بهرنیو ډیپلوماټانو د وټلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانی په باور له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونو ناببره وټل کېده شي القاعده تلار پرانیزي چې په دې هیواد کې بیا ځالي جوړ کړي. ورسپانی لیکلي د طالبانو د جمعې د ورځې له پوځي بریاو وروسته امریکا او بریتانیا زرګونه پوځیان کابل ته ولېږل چې خپل اتباع له دې شاره وباسي. ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانی د طالبانو له لوري له بانکونو د شزینه کارکونکو د ایستلو په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې ورسپانی پر اساس طالبانو په کندهار ښار کې 9 شزوته چې په بانک کې کار کاوه ویلي چې نور کار ته ورنشي. طالبانو شل کاله په خوا د خپل واکمنۍ په محل هم شوزوته د زده کړو او کار حق نه ورکاو، خو اوس دا ډلوي چې شوزوته د تعلیم کار او فعالیت اجازه ورکوي.
طالبان وایي هڅه کوي چې په تازه نیولو سیمو کې دولتي ادارې فعال کړي او پخواني مامورین بیرته پکې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو په ځینو سیمو کې طالبان د یو شمېر خلکو په نیولو او وژلو تورن کړي. د دې ډلې ویاند دا خبرې رد کړي چې ګوندې د دوی جنګیالیو دې په نیول شویو سیمو کې غچ اخیستونکي اقدامات کړي وي. په هغو ښارونو کې چې تازه طالبانو نیولې د خلکو د ژوند د شرایطو او د رسنیو د فعالیتونو په اړه اجمل اند د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره مرکه کړې.
تاسو وایي د سول خبرې ته ژمن یې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسي سیمې نیسي، دا دواړه خبرې تاسو سره خپل څنګه پخلا کوي؟ سوله که جګړه
زموږ دریز معلوم ده، دریزم د سولې او د تفاهم دریزو ده. ولس میاست موږ د جګړه نه کوله، بعد له دې توافقنامه هم ځای و، تاسو ټول هیوادوال شهیدان اوسه، موږ جګړې دریز نه درلود. ولی تاسو ولې د مکرر ډول باندې د کابل ادارې لخوا د جګړې خبرې کیږي؟ دا تیر ونې باندې بلاندې او دلیل ونې سوسې اشرف غنی د شپږو میاشتو لپاره د لوی عملیاتو د کاری گزارونو اختار ورک، نو دا سه سکر مقابل جهاد کې دا سه څوک سره مخ بیا نو تبي خبر د سوله د خبر د لار نسره ته بیا به جګړه پریکړه کی.
دا خارونه شل کال د حکومت تر واک لاندې وخاره ده چې التبداس خلک چې یا دولتي ادارو کې و یا خصوصي سازمانونو کې و یا د افرادو په توګه دوی به د تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړي، چا به در تاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه کړي، دغه خلکو سره چلند څه دی؟
اسلامي مرد دري جو استاد سکل موږ ټول صحیح نه سو، الته به طبيعي زمو مخالفین وی یا به زموږ سره د شل کال جنگیدون کې خلک یا تبلیغات کوون کې هر نوم څه موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو. زموږ پالیسي کې زغم ده او دغه ټول برداشت کوو، ځکه دا افغانان دي، د هیواد خلک دي، د دې پر ځای هیواد ته سول راسه موږ له هر څه نه تیر شوی او عمومي عفو شوی ده، د عفو لاندې د ټول خلک
انتقام اخیستون کی بریدونه شوی دی، څه وای په دې اړه؟
نو تدیر پر دا خبر ټول پروپاګاندا او تبلیغات دي. یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افراد د خپلو دښمنانو د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې، هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي. موږ یا نیولې یا د نیونې په حال کې یو، ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هیڅ چاته اجازه نشته چې چا پسې تعقیب وکړي یا څوک پلټي یا چا سره برخورد بد وکړي، یا څوک ووزني. دا خبره اکثره تبلیغات سوي دي موږ اورو.
بابیره دا ده چې تاسو کې دې شي په خپل جنگیالیو باندې کې داسې یو بشپړ واک او اختیار ونه ووسی، ځینې جنگیالی مو یا ځینې کمانډانان مخبل سر اقدامات وکړي؟
په پراخ توګه د څوک څه نس کولای کا انفرادي شکل باندې د سیاسي طبيعت سب سب کې به مختلف خلک وي سو استفاده کوون کې یا خپل سری یا به تجربه قوم کې جدي مخه نیسو. د موږ مکرره تاسو د مشرانو وینا او اعلامیه او اوس لادام سي په ټول ولایتونو کې ځنګړي کمیشنونه من سره غلي سره تخته کوون کې څهار څوک کې فرد وي کې کماندان وي کې ډلوي هغه تعقیب سي او مخه ونیول سي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن نشو د سبا نو واقع کې ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا اتلس ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي. دغه ټول اتلس ولایتو کې اتلس پیکې نه لرو، نو بیا انسانانو طبيعي کمزوريانه به وي. پولیس داسې په دومره لوړ کچه باندې په دومره لوی ولایتونو کې تر اوسه مخه نیول سي، وروسته به ان شاء الله دا تسلط لا زیاتېږي، کنټرول به لا ډېری.
مجاهد صاحب، زندانونه مات شوي دي هغه ولایتونه چې تاسو نیولې دي؟ یو شمیر کسان به هغه و چې د تاسو جنگیالي وو او تاسو په انتقاد درلود چې دا سیاسي بندیان وو، تاسو به خوشی کړی. یو شمیر جنایي بندیان خوشی شوي دي، په دې اړه باندې تاسو درې ستدي، ولې دغه جنایي بندیان خوشی شول؟ فکر نه کوي چې دا به ټولنه کې بیرته ستونزې را پیدا کړي؟
په دې مورد باندې یو شی زموږ متوجه اوسې کو چې دا څو ولایتونه کې زندانیان راوتلي یا زندانونه مات شوي دي، دا هغه وخت سوي چې موږ لا ولایت ته نه یو رسیدلی. دا کار سوی ده په ډیری سیمو کې، بیا ټول سیمو کې، ځکه چې هلته موږ څو سه داخلي کو مخکې له وخته هغه مقابل جهاد کې بندیانو ساتونکو یا پولیسو اړین ساتنې وظیفه پرې کړې ده. اته په ځینو ولایتو کې داسې مصیبت ده نه دروازه خلاصه کړې ده په خپل بندیانو ته.
هغه خارونه چې تاسو نیولې دي، دلته یو سیستم او جوړښت او خصوصي ادارې وي، دولتي ادارې وي، یو کار کوي. تاسو نه ښکاري چې تاسو د دومره چمتو اوسئ چې مثلا خاروالې تم دستي خاروالې مامورین واستوي، امنیتي قومندانې ته د امنیتي قومندانې خلک واستوي، فني ځایونو ته فني ځایونو خلک واستوي، څه کوي له دغه ادارو سره د دغه جوړښت سره؟ خلک خود کېدې شي درنه خدمات وغواړي.
بلې، اول خدای دې سي، اوس خو ډیر زر دې سي، خلک باید توقع ونه کړي، ځکه موږ د جګړې په حال کې او څو ورځې کېږي چې موږ د اسانی وینو چې تبدیل شوی دی، ارته تغیر شوی. او بلم ټول نه غوښتنه دا ده چې موږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکونکي د دولت بیرته خپل وظایف ترلاسه مخکې کار کاو. یعنی موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي. نو طبیعي خبره ده چې موږ ټول تشکیلات چې کوم دي حکومتداري دي هغه بیرته بللې دي، هغه به بیرته خپل کار کوي او موږ به د هغو صرف څارنه کوو او دا بهبود لپاره به کار.
مجاهد صاحب، رسنیو ته براشو د تاسو تر واک لاندې سیمو کې خبریالان ټول وېرېدلې دي، وتلې دي تاسو تر هغه سیمې چې تاسو نیسئ، له هغې نه خصوصا هغه خبریالان چې له نړیوالو ادارو سره کار کوي یا د کورنیو مهمو ادارو سره کار کوي، په زیاتره سیمو کې وتلې دي. په همدې خاطر هغه سیمې چې وسه تاسو تر واک لاندې د ډېر رپورټونه هم ته نه راوځي، سړی نه پوهېږي چلته څه روان دي. د رسنیو په وړاندې د کندهار او هرات چې تاسو ونیوه، دلته د رسنیو یو پراخه کمیونټي یا ټولنه موجوده ده. هلته راډیوګانې وي، تلویزیونونه و، خبریالان و، مدني فعالان و. د دوی سره د تاسو چلند څنګه دی او آیا رسنۍ به د تاسو تر واک لاندې سیمو کې د پخوا په څیر فعالیت وکړلی شي او که نه تړلې به؟
په دې مورد باندې تصمیم نیولی دا څو ولایتونه سي نیول سوي دي. اول اقدام دا سوی چې رسنیو سره موږ مجلسونه ولرو، کوم څوک چې ویرېدلي نه وي یا د ولایت نه وتلي نه وي او مخکې له وخته هغه خبرې اعلان هم راغوښتي، مجلسونه مو سره کړي، نو هغو ته د اطمینان ورکول او ډاډ ورکول، هغوی خپل کار ته هڅول، دا د موږ وظیفه ده. او په دې کې دوه رقمه رسنۍ دي، یو هغه دولتي رسنۍ چې هغه د اسلامي امارت پورې تعلق نیسي، موږ به اماراتي نشرات کې پیل کوو. دوه موضوع ده چې آزاد رسنۍ دي یا د اژانسونه دي یا د لوی رسنیو سره کار کوونکي خبریالان دي، د هغو د ژوند تحفظ موږ تامین کړی دی انشاءالله. هغو ته فقط درې غوښتنې موږ دنه درلودې چې نشرات کوي یا خپله فعالیت کوي، اسلامي ارزښتونه به په نظر کې نیسي ځکه دا هېواد مسلمان ده او مسلمانان کې اوسېږي. دوهم داسې د هېواد ملي ګټې به په نظر کې نیسي، تعصبات او تفریق دو تلمنونه وای. او دریم موضوع دا چې بي طرفي به وس کی، اندي مو پلوي دم نه کوي، بل چا دم نه کوي، بي طرف راپور دی ورته چې واقعیت هغه دی وای، څو پرې سي ستونزې پیدا سي د هواد او زموږ مسولینو متوجي خپل کار او ستونزه تا نور خلک متوجي سي په دې سره کول شي صرف امن سداسي او هواد د آبادی طرف ته لاړ شي چې خپل وځي ته متوجي وي. رسنۍ به هم رول لري، موږ احمد ورته قائل
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
فرانسی د نژادي توپیر په اړه د ملګرو ملتو یو کنفرانس تحریم کړ. فرانسوي چارواکو په دې کنفرانس کې له یهودانو سره د زیدیت سابقه د خپل دی پریکړې علت بللی دی. یو شمیر لویدیځو هیوادونو او اسرائیل هم مخکې اعلان کړی و چې د ملګرو ملتو په دې کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسه وایي د هغو هیوادونو پر پلې پلې ښایي چې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو له کبله یې د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو کنفرانس تحریم کړی. د ولسمشر ایمانویل ماکرون دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې د دوربند په نوم د نژادي توپیر په اړه په دې کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. د دوربان راتلونکو غونډه د دې کانفرنس د شلمې کلیزې په مناسبت په نیویارک ښار کې په پام کې ده. د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو لومړنی کانفرنس په 2000 لومړي کال کې د جنوبي افریقا په دوربان ښار کې جوړ شو او له هغه وخته د دې کانفرنس نوم هم دوربان شو. د همدې کانفرنس په نتیجه کې د دوربان اعلامیه او د نژاد پالنې پر ضد د اقدام پروګرام هم اعلان شول. د فرانسې د جمهوری ریاست په بیان کې راغلی چې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې کانفرنس په پخوانی غونډو کې له یهودانو سره د ضدیت سابقې ته په پام سره پریکړه کړې چې فرانسه به سکل په دې کانفرنس کې برخه ونخلي. متحده ایالاتونو، برتانیا، استرالیا، اسرائیل او د لویدیځ یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې کانفرنس کې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو په اړه اندېښنو ته په پام سره د دوربند سګنۍ کانفرنس تحریم کړی دی. د دوربان کانفرنس په مخکینه یو کلونو کې یو ځل د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د نخټو او د مرایتوب د میراث تر اغیز لاندې راغلی وو، خو متحده ایالات، کاناډا او اسرایل د دې کانفرنس د پریکړلیک د مساوات په اړه چې پر اسرایلو انتقاد پکې شوی وو او صهیونیزم له نژاد پالنې سره ورته بلل شوی وو د بحث لغونډې ووتل. د کانفرنس د پریکړلیک متن چې نژاد پالنه، نژادي توپیر، له پردیو ویره او نزغم یې غندلی وو، وروسته اصلاح شو او لنجمنې برخې ترې وایستل شوې. په دې اسنادو کې همداراز د مرایتوب له کبله د انسانانو پر کړاو خفګان ښودل شوی وو. یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې پر اسرائیلو انتقاد او د دې هیواد لخوا د فلسطینیانو د ټاټوبې اشغال اکثرا د یهودانو پر وړاندې د کرکې په بڼه راڅرګندېږي، خو فلسطینیان عربی نړۍ او یو شمیر نور هیوادونه وایي چې د فلسطینیانو د قلمرو د اشغال په خاطر پر اسرایلو انتقاد قانوني کار دی او له یهودانو څخه د کرکې معنی نه لري.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او د پروګرام سپاه هم کارا تاسو ته وړاندې کړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر شزو نجونو او ماشومانو د ورسوي پراخو جګړو او تشدد د اغیزو لکه اندېښنه شو دلیدا. د UNHCR د راپور لمخي د تیرې مې میاشتې لپاره راهیسي د جګړو له امله لخپلو مینو شاوخوا 2.5 لکه بي ځای شوی افغانانو په سلو کې اتیا شزي او مشمن دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشاره پترس خبريالانو ته وویل چې پر روانو څو ورځو کې به په کابل کې د جرمني د سفارت کارکونکو شمیر کم کړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد لټول وګړو غوښتل چې له افغانستان ووسی. د اروپای خبريالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د فدراسیون له سیمې زو دفترونو سره خپل ژغ بار کړي او د اروپای ټولنې له غړو هیوادو یې غوښتي دي چې د افغان خبريالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. د بیلاروسي محکمې پرون د وی خپلواکي انلاین خبري شبکې وی پانی د افراطي وی پانو په توګه ونمولې. د zerkala.io په نوم خبري وی پانه تیر میاشت د tut.by د خپلواکي انلاین خبري شبکې ر خبريالانو لخوا جوړه شوې و، خو د بیلاروس حکومت د دې شبکې چې ډیر پلبیان لري بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمیر کارکونکو له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. اوسم د مخکښو شزو پروګرام.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شراغلاست. د خبرونی په دې پرخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزې خبريږي. زملالی بشیرم تخنیکی چارې میرحمت صاحب پر مخوري. د دې خبرونی لومړی میلمنه مو ممتاز یوسف زیده چې د ارواپوهنې څخه فارغ شوی او د شذو د زراعتي اتحادیه مشر ده. د دې ترڅنګ د تجارت هم کوي. اوس هم ورځم خپل لومړی میلمنی ته ممتاز جانی ډیر مننه چې وخت مو وایستي.
السلام علیکم، ان شاء الله چې ټول روغ جوړ او سعادتمند اوسئ. مننه ډیر زیاته تاسو نه چې ما ته وخت مو ورکړ.
که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې د تجارت د برخې وضعیت نن سبا څنګه دی.
ډیر تشکر، مننه. نن سبا تقریبا موږ د شاوخوا دوه کال کېږي چې موږ سم مشکلات ستونزې مواجهو. اوله دغه ستونزې مشکلاتونه چې په دغه تجارت او د کاروبار کې ضربه ولګي د پکې دغه د کرونا مسله وه. تقریبا دغه یو نیم کال دې طرف ته د قرنطینونه چې راغلی د کرونا مسله موږ د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو برخې کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو. نو بیا هم خوشبختانه چې موږ افغانستان چې دی خپل یو زراعتي مملکت دی، خپل تولیدات لري. نو موږ هوس خځه خپل تولیدات ته ادامه هوس هم ورکي. د سو موده د عمل د میاشت نه چې د خځو نمایشګاه د لپاره دغه د خزاني او د باري نمایشګاه شروع کیږي. دا ټول خځه پکې برخه اخلي او خپل تولیدات په بازارو کې دوی خرڅوي. هوس هم څنګه د اهمیت لازم سم مشکلات ستونزې پیدا شوې دي. نو ماشګه ټول متوقف دي او د دې کاروبار کې مکمله ضربې خوري، ځکه چې دوی تولید لري او مارکیټ نه لري، فروشات نه لري. نو موږ د څه امیدوار یو ته امیدوار کوو چې دوی خپل تولیدات بند نه کړي، خپل په کابل کې افغانستان کې ټول ولایتونو ته خپل تولیدات او ورسی او موږ خپل افغانان د دې تولیدات ضرورت لري. نو دا ما یو مسله ده چې د ستونزې مسله ده چې افغانان ډیر زیات خپل محصولات خپل افغاني محصولات نه خوښوي. نو کني موږ داسې ښځې لرو چې ډیره ښه مربا تولیدوي او دوی انواع مختلف مربا تولیدوي، بیا هم دوی د ایران د مربا پسې ګرځي او هغوی نه دوی مارکیټ د شانه مارکیټ ډیر زیات ده. یو رقم مربا د شانه په نوم یادیږي، هغې تولید د ایران راځي، هغې فروشات هم زیاته ده او د افغانانو محصولات د افغاني لکه طبیعي ده، ارګانیک ده. نو ډیر خلک پکې توجه نه کوي. موږ دا مسله د دولت نه دغه غواړو چې د هغوی ټکسونه باید جګ کړي او د دې خپله د افغاني محصولات دا باید مارکیټو کې باید فروش ورسیږي.
په زراعتي برخه کې د ښځو لپاره کومې څانګې شاملې دي؟ تاسو د مربا د تولید خبره وکړه، نور کوم داس تولیدات دي چې ښځې لري؟
په ټوله برخه کې موږ یو احصایه مچ نیولای په دغه موږ فلحال تقریبا یو نیم کال کې چې اتحادیه ذرایع زنان ذات پیشه مې جوړه کړې، څلور ویشت ولایتو کې موږ سره دوی سب دي، موږ نه اوزیت لري. نو په هر ولایت کې ټول ولایت دغه څلور ویشت ولایتو کې چې موږ یو احصایه مچ نیولای، په هر مزرعه کې ټول ښځې په کار کوي. لکه په یو مزرعه کې تخمینا تاسو د ستاسو یو ځای سره کوم چې 15 ښځې ده پکې یو نارینه ده، یعنی ټول فعالیتونه فقط نارینه په بیل بخش کې بیل وایي، مثلا د ماشینري د ترکتور د شن او بوال ده کار نه کوي. نور نشي لکه خشابه ده، د میوه را جمعول ده، نور پاکول ده، اته به اوبو ورکول کې دوی ښځې شامل لري. نو د زړه ملکه مالداری په بخش کې موږ ټول دانه په کې شامل ده، د دې ټول کار بار. خو بدبختي موږ په وطن کې دغه ده چې موږ ښځې ډېره زحمت کش دي او ډېره کار فعالیت ډېره زیات ده بدون د مزد نه دي کار کوي، یعنی دوی هم داسې د هغه خپل فامیل سره په مزرعه کې کاروبار ده بدون د مزد ده. موږ یو بل احصایه چې نیولی په دغه وخت کې چې یو ښځه تقریبا 14 ساعته دوی کار کوي، 14 ساعته په دې مطلب چې 8 ساعته د دوی خپل مزرعه کې خپل دغه زراعتي برخونه کې دوی کار کوي او 8 ساعته د خپل د کور کاروبار لکه اولاد ساتنه لکه پاکولو پخولو دغه کې دوی مصروف دي. نو بیا هم بدون د مزد د ښځو خصوصات په افغانستان کې ډېره کته ده او موږ خپل تلاش کوو، ډېره زحمت باسو چې د دې ښځو اقتصاد باید یو اندازه جګه شي، دوی حداقل وکوای شي د دې خوشنط نه د دې مشکلاتونو نه د جنجالو ډېره خلاص کړو.
تاسو مخکې د بهرني تولیداتو یادونه وکړه چې د افغانانو پر تولیداتو باندې منفي تاثیر کړی دی او د همدې کبله د افغان تجارانو هغه تولیدات چې دوی په ښه کیفیت باندې تاسو په خبره تولیدوي بیا هم بازار نه لري، عادي خلک باید څنګه وکړي چې څنګه کولای شي چې تاسو دوی وپوهوي چې د خپل داخلي تولیداتو املاتړ په خاطر باندې د داخلي او افغان تولیدات وپیری؟
موږ خو د تقریبا څو مسلې چې کوای شو هغه د خپل یو شاروان کوای نه شي، خپل تجاران دا کار کوای نه شي، دا ټول دولت پورې حال لري. ځکه چې ما تاسو مخکې مشاره مو کړې چې موږ د فرض مثال یو افغان ښځه یو تولید ده چې فرض مثال آلو بخارا هم رو دوی تولیدوي، آلوبالو یا مثلا آلو بخارا ارګانیک ده، طبیعي مغذی مربا ده، او د شانه مرواز د بار ناراضي د کدي ایران ناراضي د ایران د شان د ایران مونږ راضي واردات اره ده ده خو د دې اغه ټکس دې کم دی، ټکس کم دی، نو خلک د قیمت پورې هروی نه ده، د شانه خدای چې قیمت لک ارزان ده. نو دولت مونږ خوښان ده چې د دې ټکس باید د جګی او د یو خدای چې مرواز تولیدي عرب ادخل یو د بوتل پیسې را د تولید پیسې یو لاس افغانیا 15 افغانۍ چې یو خزله لپاره پاتې شي په یو بوتل کې، بیا مونږ دې کې خزې هم قناعت لري. نو متاسفانه دوی هم خلک سترازي بیا هغه افغانان د بهرنۍ تولیداتو مثال ورکوي چې هغه دومره ارزانه ده، او بل موږ خپل افغانان چې خپل افغانان مشکل دغه دی چې همیشه دوی تبلیغات هم دغه دی چې وایي چې افغانان بسی دوی تولید بسی، نو موږ باید تبلیغاتی و در صفحات اجتماعی که باید تبلیغات وکړي افغانا افغانی تولیدات ډیر موثر ده، ځکه چې د خارج نه چې یو شی درځي درځي مستقیما نه راځي چې دوی هغې نه استفاده وکړي. کم از کم څلور پنځه میاشتې دوی دغه په ګمرکات کې پاتېږي او تر هغه دغه وخت نه تر دغه خلکو ته بازار چې رسېږي یو ډېره موده پکې تېرېږي، نو هغه کیفیت هغې ذایقه هم کمیږي. نو دغه تبلیغات موږ باید اجتماعي دغه صفحات اجتماعي کې باید موږ خلکو ته دغه پیام ورته ورسوو چې دغه مسله ده چې د هغې نه تاسو وکولی شئ چې د دې افغاني محصولات نه استفاده وکړئ. لکه نور دې قرم ته څه ضربه دی؟ ضربه دغه دی چې مونږ ډېر تربوز اوس په حال افغانستان کې دغه جنګونه چې را روان دي ټول محصولات په هر ځای کې همداسې راپاتې دي، او دوی کوی شي چې خپله مونږ دولت یو اقدام باید وکړي چې دوی لپاره یو څه ماشینري باید ورکړي شي. هر هېر دهقان خپل تولیدات لکه تربوز نه جوس وباسي، خلک باید هغې نه مصرف وکړي، لکه یو طبیعي یو نوشابه ده، لکه د نورو میوجاتو لکه منی ده، هر مونږ کوی شي چې خپله جوس تولید کړو په بازارو کې خرڅ کړو. متاسفانه دغه نه مونږ نه استفاده کوو، د بارهنه نه جوسونه راځي، هغه ښه مارکیټ هم لري، ښه فروشاته لري، د افغانانو ارز همداستفاده. مونږ اساسي مشکل دغه چالش مو دغه دی چې مونږ دغه سیستمونه نه لرو، او د وزارت زراعت نه مو دغه غوښتنه ده چې دوی باید دغه د ماشینی په حساب کې دوی باید همکاري ولري، د ټولو د یقین نه باید دوی مواد را جمع کړي، همدغه ته باید دوی طبیعي جوس باید جوړه کړي او په بازارو کې باید خاصی چې مارکیټ لپاره ښه شي، او هم د قال لپاره او څو کسان چې یو څو کسان چې همداسې بیکاره دي چې استخدام کړي هغې لپاره یو ساعت دغه ماش تعین کړي، هیڅوک هم نه بیکار کېږي نه. نو دا ستونزې چې موږ لرو فلحال په درجه دغه ستونزې ډېرې لویې ستونزې دي، هم د یقین لپاره، هم تاجران لپاره، او دو ټولو خلکو لپاره.
د شوتو د زراعتي ټولنې په اړه به یو څو خبرې وکړو. د دغه ټولنې عمده او اساسي فعالیتونه کوم یو دي؟
به مونږ د زراعتي اتحادیه دغه دی چې په ساته کابل او ولایتونو کې تاسو ما مختوی چې مازیرا کې ډېرې ښځې کار کوي او ډېرې ښځې خپل تولید لري. په اتحادیه کې همداسې مقاعد مرمده کړی چې باید زراعتي برخې هر ښځه چې هر تولید لري مونګه هغه سره همکار یو، داسې همکار یو چې دوی تولید لري، د دوی تولیدات مونږ ټول را جمع کوو د اتحادیې ته آدرس ده. نو غواړو چې دغه مشخص کوم د دوی تولیدات را جمع شي، د یو آدرس ته دوی مونږ خرڅ کړو، یعنې په بازار کې مونږ بازار کې خرڅ کړو، یا فرض مثال په دغه ځینې قراردادونه دي چې په خپله په کابل کې په افغانستان کې اردوی ملی ده، وزارت داخله ده، فرض مثلا شفاخانه دی، مونږ د دوی رئیس جنبو نم در مختنه مونږ کړی چې دغه تاسو او کوم شی چې دغه مونږ لپاره یو زمينه مساعد او کوي چې دغه د خصو تولیدات مکمل هم راجم او په ښه کیفیت او ډیر طبیعي ډیر ارګانیکی، نو تاسو د دوی نه خیداری وکړي. بیا دوی خپل رئیس هم د دې همدغه رای و چې تاسو خپل تولیدات محصولات مقدار تاسو برابر کې چې څه اندازه دی چې مونږ تاسو لپاره مارکیټ برابر کو. نو اوس تقریبا د یو دوه میاشتو کې مونږ په دا کې یو چې د ټولو ښځو چې د تولید لري تولیدات مشخص برابر شي، د یو آدرس مو په بازارو کې خرڅ کو. نو د اتحادیې دغه یو اړه ده، یو همکاري د ښځو لپاره دغه ده، او بل همکاري دغه ده چې هغه ښځې چې فرض مثال جواز نه لري او دې د اتحادیې آدرس نه کوی شي دوی استفاده وکړي، ځکه چې خپل جواز تر لایسنس دوی د دولت نه نیسي، خپل کاروبار شروع کوي، هغې هم څه اندازه مصارف هم لري، او درې بیا میاشتې د دوی خپل راپورونه باید دولت ته ورکړي، نو مالي وزارت ته باید ټکس ورکړي. بیا دغه کسان چې مونږ وایو چې دغه زمینه مو ته مساعد کړي چې دوی کاروبار خپل شروع کړي، کاروبار وکړي، او د دې اتحادیې آدرس نه یو څه وخت پورې چې دوی خپل حقوق درېږي در آدرس دوی استفاده وکړي. او خپل محصولات درنه در ځاینه دی په بازارو کې په مارکیټونو ته په فروش ورسېږي.
د ځینو اوریدونکو ژغونه او د دوی پښتنې راوخلو صافی صاحب وایي چې یو څوک د ټلیفون پر لیکه دی. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
خورجان تاسو سلامونه او سلام المنیا سلامونه وایم د المنیا څنګه پښتنه ده چې دغه غریب شوزه ته کم کوم کړی په دغه باش کې او د افغانستان د ټول خلکو سیمه دغه خواهش ده چې د وطن مربا واخ او د وطن شی واخ یارانی شی په کار نه دی مرده کیولا سر په ګران می خیر دی خو چې مر شزیل څه اقتصادي پورته شي او د شه د دغه خورس می دغه یله چې دغه بی وزله شوزه سره کومه کوي چې دغه صنایع یا څه پرمختګ وکي او د پر طالبانو او پر حکومت میم دغه ځغ د چې یو سول وکي چې دغه مش خوندي او یڅه اقتصادي پورتل ورسې دغه تشتن له خورجانې باوجند به دغه سوالات بلمرغاو د ولسوالۍ
خورې تا ته تر ځنګ دی محترم ملمه ته سلام ملمنې ته سلام کوم عبدالخار وطن دوست د پروانه اول خو دې ته خپل کارو کې بریالتو پرته غواړم دې بریالتو په اله او دنه مې پوښتنه دا ده چې کله دې کار ته لاس اچولای دی آیا دې ته د مالی کومک چا ورته کړی دی دې کار ته چا تشویق کړی دی او دا پاینده کې کوم پلان لري
مونږه اساس دې اهداف مو دغه دی چې دغه بیواز خزه دغه زمينه مساعد کړي چې دوی اوله د خپل څه چې دوی د صنعت کې چې دوی زدي هغه کاروبار او چې دوی لپاره موږ مارکیټ جوړ کو او بل دغه بیواز خزه د مشخص دوی نور کوم حایت نه لري ټول په کورونه کې دوی یا سبزیجات او چای یا فرض مثال مربا تولیدي یا ترشي جوړي دغه دوی لپاره خې یو مارکیټ ده مونږه دغه زمينه دوی لپاره موږ د سمسایت کې او چې دغه دوی لپاره موږ نمایشګاه جوړو نمایشګاه برگزار کړو چې دوی خپل عمل تلار شي خپل محصولات عمل ته خرڅ کړي او په دغه نورم آینده کې د برنامه موږ لرو چې لکه جمع بازار غونډه هر هفته کې په هر منطقه هر منطقه کې خځو لپاره موږ یو زمينه سازي وکړو چې دوی تلار شي خپل محصولات چې تولید لري په هر صنایع دستي کې فرض مثال په تولیدات مواد غذایی کې هر شی چې دوی تولید لري عامه خپل ځان لپاره دوی بازار مارکیټ جوړ کړي او څه چې د مارکیټ نیاز د خلکو نیاز هغه ته آماده کړي ځان لپاره خرڅ کړي او بل سوال چې د ماده بل اورور دی وطن دوسه دا سوال چې تاسو څوک سپورټ کوي او د چا طرف ته تاسو سپورټ کوي موږ د اورور دی هیڅ د سجابې لاله د چی چا طرف نه موږ سپورټ نه یو موږ خپل کاسر چې په افغانستان کې دوه وخت چې موږ کار کوي د خپل زمیندار یو د خپل د زمیندار نه د خپل د قاینه ګټه کوي هغه به موږ غري نه موږ استفاده کوو به هم تولید کوو هم ځان لپاره مارکیټ نه برابر کوو په کې د خپل تولیدات نه خپل د محصولات نه هم درسه کاروبار وکړو او موږ لپاره چې موږ هم پر څو به هر وخت ضرورت دی او زات موږ سره همکاری په دغه کوي چې چې د دې واسه یې توان چې هغه د موږ سره په نور بخښنه کې لکه چې تخم یې هغه موږ سره مرسته کوي او خزه لپاره بخشي خانګي مثل چې د زمينه سازي هغه سره کومک همکاری کوي نور بل بخش چې توانمندي اقتصادي خانواده شي یو بل بخش چې دا مشخص خزه لپاره کار کوي او دوی هم چې د توان د دوی واسه یې